da noi.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شوی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید مو په دې یو ساعته پښتو خبری خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ او رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي تر څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نه شي او هغوی ونه ازمویل شي. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین برابر کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی د سولې بهیر پر چمتووالي خبرې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پاکستان ته تللی او هلته د افغان کډوالو په اړه غونډه کې ګډون کوي. او چینایي چارواکي ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې پرون د جرمني په مونیخ ښار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تاوتریخوالي د کمیدو د فرصتونو ترڅنګ د سولې د ټول شموله پروسې د چمتووالي پر اړتیا بحث وکړ. د خلیلزاد په خبره دوی له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو غمیزې د پای ته رسېدو لپاره له دې موقع استفاده وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اسوشیتد پریس آژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یکشنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي. ځینو کسانو چې له پلانه خبر دي آژانس ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو موافقه له سبا دوشنبه عملا پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوتریش په هغه کنفرانس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي خو ځینو نورو یې هلته ځانونو ته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کاوه چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ورسره ناوړه چلند کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړی چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو خبر رد کړ. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولایت کې د کرونا هیڅ وایرس نه دی ثبت شوی. د عامه روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل شوي او ویل شوي چې د کرونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته نه رسېدو او د پخپل سر د واګانو د ورکولو له امله مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کرونا وایرس سره هیڅ ارتباط نه لري. کرونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ناروغي پیښوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل پرون په دې وایرس 1200 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1015 کسانو ته ورسېده. په چین کې په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2009 پیښو راپور ورکړل شوی چې ورسره دا شمېر 18500 ته ورسېده. خو چینایي چارواکي وایي دا په کرونا وایرس د نویو پیښو د اندازې کموالی ښیي ځکه درې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 15000 پیښو راپور ورکول شوی و. د هوبی ولایت چارواکو په وروستیو کې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د تشخیص نوې تګلاره جوړه کړې ده. چینایي چارواکو ویلي 9419 کسان چې په دې وایرس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. پا په ټول نړۍ کې په دې ویروس 9,500 کسان اخته شوی، خو له چین د باندې یوازې د 4 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډې 2 توغندي لګیدلې دي. دا لا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا 2 توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبری آژانس خبریالانو راپور ورکړی چې د 2 توغندیو د چاودنو آوازونه یې اورېدلي دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي، یوه الوتکه راڅرخېده. واشنگټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشي ښکیلی بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او وروستی خبر ده چې په سلګونو پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله چې هغه اعتراضیه کمپ ور ټول کړي چې پکې راغونډ شوي پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوو. دا شخړه پرون شنبه د پناه غوښتونکو په میرال نومي کمپ کې وشوه چې د کروشیا له سرحد سره 10 کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو واورېدل. که غواړئ دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د آزادي راډیو .com. وړاندې په دې یو ساته خبری خپرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. په همدې تړاو د یو شمیر شنونکو سره غږیږو. شنونکي وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، اوس مهال د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی شي.
بله، زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي.
د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین وو. د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي.
په لون په لاس کې دی غواړم چې تذکرہ تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم، بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرہ تایید دونه څوک نسته چې تذکرہ را تایید
کړي. کندهار والی حیات الله حیات وايي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې اتساوکي میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلې په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
د کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کیږي په دې خبرونه کې. نور بس ته ونیز خبرونه هم په دې یو سات کې خبري را سره پات شي. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په بهرنیو موضوعاتو کې هم اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژي اصلي محور جوړوي. او راځو هم د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس استراتیجیا د دښمن د باور جذب او بیا سرنګون کېدو تګلارې نوم ورکړی او زیاتوي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر هغه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت ډاډه هم نه دی. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې د زهیرمل صاحب مهرباني، نور معلومات په دې اړه لته اورو.
مننه اکرام صاحب. که څه هم د احتمال شته چې ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک کلاسیک شي، تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په سند کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټن ځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
د وای د میلیارډونو ډالرو پر ځخ پختنه ده ځکه لمړی مسأله خدای ده چې موږ باید طالبان وو پیژنو دا ډیلا دا ډلای و بهر میشته هغه د چې په پاکستان کې اوسېږي د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې کندهار پیښور جلال آباد او پکتیا شوراګان په نوم نه یادوي بلکې دوی ځان ته د کوټې شورا او پیښور شوراګان نمونه ورکړي دي او ځان داسې تعریفوي لکه د نورو قدرتونه چې د ملاتړ کوي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره ویلي د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې ګنی پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي ولسمشر زیاته کړې ده چې یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیت کې ځان لال قاعده جلا کړي بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو سره چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي ولسمشر طالبان هم په خپلو خبرو کې ورنګول چې را دي شي یو ځل د افغانستان د وضعیت جاج د ټاکونو لاره نه واخلې او خلکو ته واک ورکړي چې څوک انتخابي افغان ولسمشر د وی پښتنې په ثواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا ته ګلاره څه ډول دول دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو او بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کول شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیله مندي هم شته دی شنون کې هم وایي چې سولې ته د رسیدو حساس خبرې حساس پړاو کې دی او اړتیا ده چې لږ ځله نظریات نه وي نه دا چې تون نظریات ځکه چې دغه بهیر باندې د دواړو لوریو باور ته زیان رسول شي
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پاتې نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي په همدې مسله کې پاتې کیږو البته د سولې په مسله کې یو شمېر شنون کې وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې او اوسمهال د ښکېلو لور یو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی شي د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین وایي د جګړې تګلار او جګړه ییز نظریات باید نور پای ومومي مین سره امید زهیر مل مرکه کړو په پیل کې ترې پوښتلی کده سولې له هوکړې وړاندې شکونه موجود وي او پاتونه رسیږي روان بهیر پایله ورکول شي
بله زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي د خبرې اترې موافقه روانې دي دې ته باید فرصت ورکړل شي مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وي چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي او مختلف فشارونه او لارې باید جوړې شي چې افغانان کې د جنگ ختم شي
یو مهمه خبره دلته د پاکستان په اړه هم ولسمشر مطرح کړي دا هغه د پاکستان د صادقانه همکاري په اړه باندې چې ویلي ډاډه نه دی پی یقینا که پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادق نه وو سی له امریکا سره د طالبانو هوکړه او له هغه نه بیا وروسته له افغان حکومت سره طالبانو مخامخ خبرې پایله لرلی شي
او موږ خبرې خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلاً شته دی زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان
ولې دغه د پاکستان د تضمین مسأله بیا په داسې مهال کې نه مطرح کیږي چې له پاکستان نه که موږ وایو چې ټول دغه بهیر تړلی دی په پاکستان پورې د پاکستان په صداقت پورې د امریکا په شتون کې ولې پاکستان نه یو قوي تضمین نشي اخیستل کېدی
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلی په پاکستان کې ده دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلط تو بي ثابت شوی دی ځکه طالبانو دا ثابت کړه چې دوی حتی پاکستان یې ونه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي دوی د همدې خاطر باندې قطر ته لاړل زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي موږ باید افغانانو ته مخه کړو د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي و یو شی په کار دی چې د منطقه د ټولو هوادونو نه تنها د پاکستان د ټولو همکاري د سولې په حیثیت په کار ده او ډیپلوماټیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نت ورکړي شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده د منطقه د ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده
د افغان ولسمشر یو نظر دا ده چې د طالبانو مهم امن پټنځایونه چې دغه په پاکستان کې دي ځکه د کوټه شورا او د پیښور شورا یادېږي نه د پکتیا شورا جلال آباد شورا یا هم د کندهار شورا
د رئیس جمهور له نظره چې لوی قدرتونه دي چې له طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان او د طالبانو اړیکې باید روښانه تعریف ولري. د دغه تعریف رامنځته کیدل څومره مهم دي؟ حد اقل یا لږ تر لږه چې روښانه شي چې طالبان څه ډول یو سازمان دی یا څه ډول یوه ډله ده.
زه فکر کوم چې اوس خو د جنگ په ستراتیژي باندې تفکر په کار نه دی. دا د جنگ ستراتیژي وایي چې پټنځایونه د منډې وړل شي او د هغوی منابع وچ شي او نور داسې مسایل. اوس خو ټولو سولو ته مخه کړي، حتی پاکستان هم وایي چې سولې په پروسه کې زه کومک کېږم، امریکایان هم وایي، طالب هم وایي.
د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امینو چې زموږ همکار امید زهیر مل ورسره مرکه کوله.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجي صافي برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آلمان مونیخ ناستې په سنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازیو په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ. له ارګ څخه د یوې خبر پاڼې په اساس ولسمشر غنی د دې ناستې په سنډه کې د هالند، قزاقستان او آذربایجان له مشرانو سره د سوداګریزو او ترانزیتي هوکړه لیکونو په اړه خبرې کړې دي. اعلامیه وایي ټاکل شوی چې له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. په فراه کې سږکال د انابو سل باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت په دغه ولایت کې د سلو باغونو د جوړولو لپاره 16,000 نیالګي په بڼوالو ویشلې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه باغونه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې جوړیږي. اناب هغه وچه میوه ده چې د ارزښت له مخې په سرو زرو مشهور دی. اناب د هیواد په ځینو سیمو کې په خپل سر شنه کیږي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو لخوا کرل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي فراه د هیواد په کچه د انابو تر ټولو مهم تولیدونکی ولایت دی چې دمګړی په دې ولایت کې په 1,200 هکټار ځمکه کې اناب کرل شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ لس پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 35 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. له دې مخکې د فرانسې او د جرمني ولسمشرانو د جرمني د منشن په نړیوال کانفرنس کې پر واشنگټن ځینې انتقادونه کړي او ویلي وو چې په دې وروستیو کې له ډیرو نړیوالو تړونونو شاته شوی او په دې توګه د لویدیځ دریز کمزوري کړی دی. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو مستقیم وصل شوی. نوري صاحب سړي مشي د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي ټولنې د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې د رد کړي او ویلي دي چې متحدو ایالتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د منشن د جرمني د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولی وویل دا باید هیر نه کړو چې نن ورځ موږ د اروپا د اټومي مخنیوي و کړنلاره لرو. د دې تړون 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې د ده په وینا دا هغه څه دي چې له څو لسیزو رئیس په دې برخه کې کار شوی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه موږ په دې برخه کې ډېره هڅه کړې، ازموینې او عملي کارونه مو سرته رسولي او هغه پر یو میکانیزم اوس بدل شوی او هغه هم اوس په بشپړ ډول د اروپا امنیت خوندي کوي. البته د ناتو د عمومي منشي اشاره د ناتو تړون ته و چې 28 غړي لري. بلې اکرام صاحب،
د فرانسې ولسمشر د اروپا لپاره د یوې مستقلې ستراتیژۍ پر اړتیا د څه لپاره ټینګار کړی؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د جرمني د مونشن امنیتي کنفرانس یو ګډونوالو په دې کنفرانس کې د ده وینا تر ډیره پورې د اروپایي اتحادیې پر یوې خپلواکې ستراتیژۍ څرخېده. هغه وویل د لویدیز کمزورتیا ټکي ورته پوره معلوم دي. مکرون وویل اروپایي ټولنه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي. مکرون وویل د عمل له ازادي پرته په بهرني سیاست کې هیڅ ډول اعتبار نشو لرلی، موږ نشو کولی چې د ده په وینا البته د تل لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو کشر شریک پاتې شو. د ویلي چې دا باید ومنو چې په ځینو مواردو کې اختلاف لرو، موږ د ایران په مسله کې اختلاف لرو، موږ له مالي، اقتصادي او پوځي استقلال پرته د ځان مناسب بهرنی سیاست نشو جوړولی. البته د فرانسې ولسمشر انتقاد تر ډیره پورې د امریکا پر متحدو ایالتونو و چې په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه له ډیرو نړیوالو تړونونو څخه ځان لرې کړی دی. په تېره بیا د ایران د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی او فرانسه، بریتانیا، جرمني او دغه راز روسیه یې تر اوسه تر شا ولاړ دي او غواړي چې دغه تړون بیا هم خوندي پاتې شي. بله
نوري صاحب، د جرمني ولسمشر هم د فرانسې ولسمشر ته ورته د اروپا پر پیاوړي دریځ باندې ټینګار کړی دی، هغه اصلا څه ویلي دي؟
لکه د ایمانوئل مکرون په څیر د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مرهم د مونشن په نړیواله غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې روسیا، چین او د امریکا متحده ایالات د په وینا په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړی چې دا درې واړه هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو لکه د شتاین مایر او د ایمانوئل مکرون تر څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې داسې بیانونه له حقیقت لري دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اروپا د امنیت په برخه کې فعال رول لوبولی او دغه راز د ناتو هم یو پیاوړی ملګری پاتې شوی دی. پومپیو دغه انتقادونه رد کړي او ویلو چې د ناتو تړون د لمنځه تګ نظر هم له مبالغې ډک دی او لویدیز د بری پر لور روان دی. بلې اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. امردل چې د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وایران رد کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. دوی وایي ډېرې ستونزې لري چې باید تر اړوند مسؤلینو ورسیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او دوی ترې خفه دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدې په رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي، خو کړې وعدې لکه څنګه چې لازمې وې نه دي عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی په رایو راغلي وکیلان د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شفیع چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
په لون پلاس کې دی غواړم چې تذکرہ تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرہ تایید دونه څوک نسته چې تذکرہ را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کومه د مشرانو ګردانو درولي دروازو شاته وای څوک نسته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونه بن پاته دی، را سره ولاړ دي نور خلګم.
عزیز احمد هم ورتستون ز بیانوي.
تقریبا درې څلور ځله کېږي چې ولایت شورا ته راغلی وم، وکیلان پر ځای نه پیدا کېږي. نن بیا راغلی یم، خو متاسفانه صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف دي. تاسو په نامه باندې د ولس استازي ځان معرفي کوي، سو استفاده هم له دې نامه کوي، خپلو شخصي کارونو ته مخه کړي.
دا دغه مراجعینو ستونزه مې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستیال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. ښاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي، خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوې ده.
د ټولو وزیر صاحبانو کورونه وری په غزنی کې، اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي، د خلکو شکایت په جای ده، خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د هېچا نه کار بند سوی، نه د چا کار ماتل سوی. شورای ولایتي ته که هر کاغذ راغلی یا که اشاره راغلې ده، تر خپله مرجی پورې ورسره تللي او هغه یې ورې رسولي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي، خو د دې په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی، ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له غزنی د کندهار پر لور، د کندهار والی حیات الله حیات وای په تیر یو کلن ماموریت کې د دوه ویشتو ریاستونو هغه رئیسان له دندو لرې کړي چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمېر نورو هغو ادارو مسؤلین به هم تغییر کړي چې خلک یې د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو، د قانون د نه حاکمیت، په دولتي ادارو کې د زورواکو د لاسوهنې او د غشان د نامنیو د زیاتوالي او نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې او د مرکه په سر کې پر ریاستونو کې د وروستیو تغیراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلي په دندو باندې. موخه داده چې هغه کسان چې هغه چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د کندهار ولسونو دپاره د خدمت چوګه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسو د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جیبونو ته ځي. که چیرې دا حقیقت وي، په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 نه اضافه بستونه په معارف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالي ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. موږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې داخل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د موږ به رسۍ خلاصې نه دي، ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې موږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معارف د موږ سره کرښه ده. وخت غواړي، د 13 کلو ستونزې په معارف کې چې موږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده، د ولسونو د تاسو دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولای شو هغه څوک چې هغه ګرام و او د نن چې موږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلی و هغه باید خپل جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه به د خندونه څوک جوړوي؟
موږ ډېر پیشرفت کړی ده، خلک په ډېر اسانۍ سره کولای شي. زه ډاډه یم چې دا تاسو احساس کړی او ټولو هیوادوالو چې اوس خلک په ډېر ډاډ او اطمینان سره کولای شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړي دي، حتی یو ځانګړی شمېره د 212 په نوم باندې مو دو د پاره فعاله کړې ده، تر څو دو شکایت شریک کړي ولایت سره، په هغې شکایتونو باندې بېرته د حل باندې کار کېږي. ولې څنګه چې لازم ده، واقعیت دا ده پاګه ډول تر اوسه ډیر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که وایو د فیصدۍ په حساب باندې، موږ کېدای شي 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو، 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره، عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو، تر څو هغه هم عملي کړو او واقعا دلته عدالت، انصاف او برابري منځته راولو.
بل مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب، تاسو د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه، څېلته چې دا ګارنیزون لا هم نه دی جوړ شوی.
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملی او امنیت ملی په دې باندې کار کوي. دا واضح دی جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ نوه ستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزیون وي هغه په ښار کې فعاله شي، په هغې اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بېلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسو ووینئ چې فاصله یې نیولې، هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بېلګه وي.
نو غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ خبریال صادق ریښتینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه باندې خبرې کولې. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوي. اسدالله لودین راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري.
زلمی خلیلزاده ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاده له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د افغانستان د سباندې څلور لسیزو غمیزه د پای ته رسیدو لپاره له دې موقع استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کنفرانس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. د کابل پولیس وایي تیره شپه په شپږم امنیتي حوزه کې په نشه یي توکو 9 روغ دي کسان په ډزو وژل شوي. پولیس وایي پیښه تر څېړنې لاندې ده. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندۍ لګیدلې دي. او په سلګونه پناه غوښتونکي په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله هغه اعتراضي کم پر ټول کړي چې پکې راغون شو. پناه غوښتونکو د گاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود.
نور بس دی شکسته سکوت.
زودی سلام به برنامه هفته شکست سکوت یا نوربسته با من مرسلی ارسلا خوش آمدین. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت کندهار نشان می‌دهد که در این اواخر قضایای خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان در این ولایت افزایش یافته است. بر بنیاد یافته های این کمیسیون، فقر، برخورد خوشنودآمیز خانواده ها و برخی دیگر مشکلات اجتماعی سبب شده تا وضعیت زنان در این ولایت بدتر شده و آنان تلاش به خودکشی کنند. د کندهار د ښځو ریاست بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی نه دی، بلکې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه شوې او اوس دوی د پخوا خلاف د ځان پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبتوي. نو له همدې امله ځینې ادارې فکر کوي چې د تاوتریخوالی کچه لوړه شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو د کندهار د ښځو رئیس اغلې روقیه اڅکزی سره خبرې کوو. اغلې اڅکزی، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. تخفیست تخفل سلامونه و نیستلی تخفیست تخنیکی همکاران تا تو آوریدون که تبانی که اومد.
دیر زیاد مننه. کلومره ای راشو پا دا بشری حقونو دا کمیسیون پر راپور که لند را سر و غگی گی چه دا راپور بتاستم رسیدلی وی واقعا آیا پا کندهار ولاد که دا خزو پر وران دی توتری خوالی او دا خزو پا برخه که دا خودکشی از انواجنی قضی شمیر دیر شوی که چنگه؟
په کندهار ولایت کې وکیلان په نسبت نورو کلو ته قضیې چې موږ ته رسمي راجع شوي دي د خپل رسمانو موږ ته راغلی دي هغه هم 2% اضافه شوي دي اضافه تو بېزمن کړی دي. او راپسو خودکشي موضوع ته موضوع هم ځینې د قتل موضوع هم راتلی شي، خو خودکشي موضوع به دومره ډېر نه وي. موږ 6 کال درې قضیې د قتل درلودلی چې یوه هم خپل زوی او خپله مور د میراث په خطر باندې وژلې وه، او یو هم د خاوند داسې یو موضوع وه چې خپل مېرمن یې وژلې وه. او خودکشي په هکله باندې موږ ته داسې واضح معلومات نه دي راغلي. د قتل موږ درې قضیې درلودلې چې هغه هم تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی په اساس باندې.
بلې، د خشونت په اړه تاسو ویل چې سکل تاسو دوه سلنه خشونت په کچه کې لوړوالی درلوده، دا دوه فیصده ډېر علتونه تاسو په څه کې بولئ؟ تاسو څېړنې کړي دي، علتونه یې څه و چې د قضیې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې؟
سکل چې کومه معلومات متدولی او مشکومه د دې ارقام چې په خشونتو مختلفو عوامل چې هغه مرتب کړي، پته ته یو دې برخه زیات کړي، یو هم کورنۍ تاوتریخوالی، کورنۍ جر جنجال سره د خواشو د مرور او د اندرون د یونو د خوند د مېرمن په مابل جنجال جنجال زیات شوی، او بل هغه خوندې چې خوندانې په نشوي توک باندې روزي، هغه دې شکایت هم دې د تطبیق غوښتنه کړي دي، شکایتونه زموږ ته ښکل دي.
دا د کورنۍ تاوتریخوالی مسله ډیره جدي ده. موږ سکل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور د لور ټول افغانستان په کچه چې دوی ویلو چې د کورنۍ تاوتریخوالی تر ټولو ډیره کچه لوړه شوې ده. په کندهار ولایت کې آیا د کوم خاص دلیل شته د کورنۍ تاوتریخوالی د برخه کې؟ کورنۍ ځکه موږ متاسف په تیرو کلونو کې د اما پوهاوی پروګرامونه لرلي، دې پروګرامونو ستاسو په نظر ډیر تاثیر نه دی کړی که دغه د خلکو ټولنیز وضعیت له اقتصادي پلوه تفاوت کړی او دا تاوتریخوالی به شوی؟
نه، مخکې څخه زیات تاثیر کړی، ځکه چې شش کال مورشه په نه ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې مسلودلې چې هغه مهم د عامه پوهاوي برنامې مشخصنه او ورکړي، تر څنګ مهم نارینه او هم دا موضوع د دې سره شریکه کړه. نو په دې خاطر باندې هم یو علت کېدای شي چې د غزمول څخه پیندو خپل فعالیت یې یا هم هغه آګاهي زموږ د سوسیال ریاست یا نور مختلف ادارات چې کول څه دي برخه همکاري وسره وکړي، نو شاید یو علت همدا وي چې دا خلک یا د غزمول خویندې یا کورنۍ یا ښځې په دې باندې آګاهي پیدا کړي چې یو اداره یا ارګان شته چې په دې برخه کې دې سره کومک وکړي. په دې خاطر موږ ډېر لیرې ولسوالۍ ته هم مفلاړو دغه موضوعات موږ دې سره شریک کړل. بل دا چې همیشه بدبختانه وایم چې کورنۍ جنجال کې زیات عوامل یا د تاوتریخوالی د شوت له خوا په شوت باندې کیږي، که هغه تطبیق یې که هغه د کوبې که هغه خصوصي یا هر شی چې دغه مسایل د شوت له خوا په شوت باندې کیږي، اکثره یې په دې کې خوشانې هم زیات شریکې په دې موضوع کې، ځکه چې د کورنۍ مشرتوب د دې په غاړه باندې وي، هغه د اولاد مسؤلیت هم دې په غاړه باندې اخیستی. نو په دې خاطر باندې او بل په خصوص په هغه کورونو کې د دې زیات جنجال پیدا کیږي چې هلته په کور کې انجینر دی، یعنی دا هلته خپل د پکښې کې وي، دی اکثره د خپل کورنۍ حالات یې شکایت یې ګلې کې یې هم د نارمل تو پروسی هم د شوزو پروسی له خره د هیولو نه ورن ته مخامخ دی. او کورنۍ څنګه همیشه په کور پر مسایل باندې کیږي، چې په دې کې اکثره ما مسخمه ته وروي چې دا خوشنته ده تر خپلې پد مخزانه زموږ شوز له خوا په شوز باندې کی.
بله، یو دلیل ده
خپل هغه ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ اکثر خويندې چې شش کال مشترک دي، دا دي د خپل هغه خوندان یا ورنځي په شي تو باندې ورشي، دوی په ګلاو په شکایت راغلي دي او ډېر په فریاد راغلي دي، بل هغه دوی تفتیق وسونه کې ځکه چې هغه شخص نه یوازې خپل ځان بسره نه کوي، خپل ځان نسبته له خپل کورنۍ نسبته له خپل اولاد نسبته ترڅنګ هم په زور او په جبر هغه کوم د تکلیف چې شوزي کوم مفاد یې هغه څه د کور لپاره مې هيا کړی، هغه په تکلیفو په خواري او په زحمت په مزدوري په مجبوري باندې بل اخر هغه په زور دی اخی او هغه په وهلو تکول دی اخی هغه په غلا دی اخی یو لوی ناورین چې موږ باندې اوسه مخه مخته بل اخر دا هغه څه دي چې مجبور سي تر څو دې تفسیر وکړو.
بله، د خزو چار ریاست یو مسولیت خدای دی چې پالیسي جوړي، بل دام دی چې هغه دي کې لنور اداراتو سره د مخدرو مواد ستونزه څونه تاسو له مسولې ادارو سره مثلا لکه پولیسو نورو سره خبرې کړي تر څو دغه د احتیاط کچه لوړه نشي او د قضیه د تاوتریخوالي او د تفریق لامل په انده کې شاید نور شي ډیر نشي نورم؟
بله، یو د دې چې د کندهار ولایت کې یو پښتون سیمه ده، نو په دې خاطر باندې د خمر موږ هغه فون چې دی په نشویته باندې روزي موږ خوند دې صبر کوي او سلا کوي او کوشش کوي چې د خپل راپورته نه کی. نو په دې خاطر باندې هم بل اخر دا دې مشکلات دي. او بل دې چې په کندهار ولایت کې خوشبختانه وایم چې موږ د کتنګ نور ولایت یا هم خپل مرکز کابل کې چې موږ په عام په شار کې دل چې دی نشویته کې استعمالي ټول هم ورته ګوري، خوشبختانه په کندهار کې داسې مسایل نشته، هلته پټ دا کار کوي او که څوک هم په خبر سي امنیتي ارګانونه هغه هم د سکرېدي هم تر څنګ هم زموږ شفخانو ته مهیا کړل هغه شفخانی ته مرسته کوي، ترڅنګ هم نور شفخانی شته کلینیکونه چې دې ته مرسته کوي. ولې خو دا اکثر وخت هغه ښځې هم خپل شکایت نه پوهته کوي چې وایي سبب زمات خطوق په ګیلاس یا خو خسرګنۍ په ګیلاس چې خپل خاوند باندې کړي، خپل خاوند یې داسې دوی د خپل موضوع نه شي کوي، دوی د خپل موضوع نه ورسره مداخله کوي. بالاخره چې ډېر خسته شي، ډېر مجبور شي، نو دوی بیا شکایت وکړي. په دغه وخت بیا موږ کوشش کوو چې دوی بندي کړو، هغه هم زه نه غواړم چې موږ بندي یې کړو. د خوشنۍ اصلاح کېږي که څه هم تداوي اوسي، نه اصلاح کېږي، خو باید چې زه ځان ځینې خلاص کړم، زه خپل ځان او اولاد ځینې خلاص کړم چې سبا زما اولاد دغه مشکل سره ګرفتار شي. اما دولت په دې برخه کې وکیل هم کاری کړی دی، زموږ په کندهار ښار کې ونه ویني چې په سړک باندې په نور ځای کې دي په نشې د موادو دی اخته وي، دی هغه استعمالي ولې پټ دا کار کوي. دولت په دې برخه کې وکیل هم
کوم دلیل دا دی چې دوی فکر نه کوي چې دوی په سړک په سر تاسو معتادین نه ویني. واقعا زموږ ټولنه کې دا نشو پټولای چې په هر ولایت کې موږ معتادین لرو. که دوی بیا د سړک په سر نه راوځي او په کورنۍ کې بیا دوی مخدره موادو استفاده کوي، دا خو ډېر خطرناک ډېر خطرناک
مجبور ناخته کری دی دغه دنه مقابل غواړي چې د راز افشا نسی او بل څنګه همکار مو سره پاتې او بل لږ چې د یوازې ټوب هم پرې نه د په دې برخې به ډول دی ملګری سره پاتې کیږي. او بل موضوع دا چې اکثر موږ د شوز څخه دی وسیله غدي او د دې استفاده کوي او خپل شي څوک دي ځان ته مدد کوي.
بله غلی ازګزې د یو مسله چې تاسو یاد کړم مخکې چې ځینې خزي به خپل مراجعه نه کوي کله چې موږ د دوی داوا سبته به دوی دوام نه ورکي. دوی یو لته چې دوی وایي ډېرې بنیان سره چې موږ خبرې کړې هغه دا وایي چې بیا کله چې موږ شکایت کوو ادارات موږ ستونزې ته په دقیقه توګه رسیدګي نه کوي، زموږ قضاوت تر اخره پورې نه څېړل کیږي او پلټل کیږي او مجرم ته سزا نه ورکوي. له دې امله بیا دا کله چې د مجرم به تر خلاصيږي دوی برات اخلي، نو دوی راځي په کور کې تاوتریخواله لابس زیاتیږي ته باعث د قتل د قضیو کیږي. په قندهار ولایت کې د قضیو ته څونه رسیدګي کیږي؟ عدلي او قضایي ادارې واقعا د خزو ریاست سره همکار دي کنه؟ ځکه قضایي ډیر تی او رسیدګي په وخت نه کی متاسفانه
نه یوازې د شو سیاست بلکې ټول ادلي قضایي ادارات وخت نه مسمو د شو په برخه کې مثلا همکار پاتې کیږي وخت نه همکاري وسره کی خو خوږي وسره کی خو دغه موضوع د څه چیز موږ اکثره خوني دي شکایت په اساس باندې مشترک لري د خپل هغه تاثیر خپل موضوع د مسلسل کې کړی دی. دې د فکر کې چې د شو سیاست یا نور هم اقدي قضایي ادارات چې دي وای په عین واحد کې د دې موضوع تر رسیدګي یعنی په عین واحد کې باید اصلي راجل سي باید بندي سي باید دې موضوع برسې سي وخت چې موږ هغه موضوع برسې کول لپاره خپل ستپ ستپ یا خپل طبقه په طبقه باندې دی هغه متي مراحل لري. دا ته مراحل دي دا فکر کې چې موږ جنجال جوړوي موږ وی درې بل درې تمہاري فکر مثلا ک څو تر خوالي لا تکوب لا تکوب موږ مجبور شو مستر والي ته معرفي کو دا چې دی دا فکر وکړي چې د سوشل ریسس ما څه خدان مخې دې ته والي ته معرفي کړم حال ته بیا هغه چې موضوع سره تیوري موضوع سره برسې کې بیا ما کمیته سي څو د دې موضوع د اخیری فیصلې په خاطر دی بیا وایي چې ګور د سنوالیز مرتخزان مخفزې محکمې ته واسه دغه مسله د دې سر نه بخلاصې دي. بل اخر دي د فکر کې چې ولاز ما موضوع را وزده کړ بل موضوع د مهم د شو مهم مشکل دی چې وی همکار ملز بزن سر که خسر گنی که پلر گنی خو دی دی حمایت نکی دی دی سر بدی خاطر دی خدیر نبالد دی دی پدی مسئله بانی آگاهی نلری معلومات نلری نو په دې خطر باندې هم که څوک دې سره همکاري وکړي یا ورور یا پلار یو ورځ بوصلواته دې بوصلواته بل اخره هغه هم د کار د وسیلې ته پاتې دی او دغه شز هم په یوازې توګه نس کولای چې خپل مسله یا موضوع دوامدار
تر تاسو بیا کوم د سي برخه لري
چې دې شاته څه مجبور
بله
د سي بیا دغه فوزو سره چې وکړل زموږ د سوسیال ریاست خلاصي او موږ د هم متوي چې مختلف ادارات موږ دې ته مجبور کړی موږ دې ته واداره کړی تر څو وکیل مدافع مفرایګان د دې سره کومک وکړي تر څو د دې د تاګ را تاګ د دې د ادمه گاهی څخه خاطر باندې وکیل مدافع د دې سره کومک کوي. نو په دې خاطر باندې هم اوس موږ وکیلان پیدا کړی تقریبا د دوه کال کیږي چې د سره کومک کوي ولې بیا هم دې ته ځل نه شکی چې ولې ډیر وخت ونیوي باید ما موضوع جرال سي باید ما موضوع جبر سي. نو په دې خاطر باندې هم دې غواړي عجله لري چې پروګرام دې دا موضوع یا مسایل مشکل ته باید په عین واحد کې رسیدګي وسي. نو دې په دغه وخت باید شکایت کنه وکیل هم موږ محکمه موږ سرنوالي موږ قضایي دولت قومندانی په دې برخه کې واقعا هم جدي همکاري زموږ سره کوي په خپلیت زموږ د خوانې سره.
بله غلی زګزې ډېره مننه. زه به د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته وایم اوریدونکو کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسي او د خپرونې له میلمانې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خپرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 2 2 5 5 5. د خپرونې بله شمیره ده 0 9 9 40 15 30. شمارای تماس به برنامه را به شما میگیم. شنونده عزیز شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس به برنامه است 0 7 8 2 2 7 5 5. شماره بعدی است 0 7 9 9 20 35 40. بله یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم. بله سلام، صدای مرا میشنوین؟ بله سلام نذیر احمد رو بخیر، اغلی خبرونه ته مهربانی وکئ.
ډیر مننه ځندي وسی موضوع می ونی که تاکید کړل کله راتلو.
بله د خبرونه موضوع په کندهار ولایت کې د خزو د ځانوژنې پیښو په ډیرو پاړه چې کمیسیون په ډیر راپور ورکړی چې د خزو په منځ کې ځانوژنې حادثې په دې دوه ورسره دوه کلو کې زیاتې شوې دي. په دې موضوع د کندهار ولایت د خزو چارو رئیس اغلی رقیه څخه ځای سره په خبرونه کې ده. په دې موضوع باندې غږی ګو لطفا پښتنه لري خپل پښتنه مطرح کړي.
ډیر مننه. هو کې ولاده سي څنګه سیستم د استاد مش په کندهار ولایت کې په ځینو نور ولایتو کې هم دا سیستم دسته. نو کزمر تاسو دولت دې ته پام وکړي چې دا به د څو درسو مش قرباني کیږي. بیا د شردو حقوق ځینې اساس خو موږ تاسو په ټولنه کې ستاسو دا هغه نه د یو خواته کار کوي نه بلې خواته. بیا هم چې موږ د هغه کوي هم موږ د فارغ خدمت کوي د داخل د فارغ خدمت کوي. نو موږ د دې ته دا هیله ده چې بس دې خپل
ځان د
برابر
کې موږ هم د دې سره به مرسته وکړو. بله دا ما مختل د خپل د خلکو د مرستې او همکاري پاړه وای ځکه دا مسله چې د ټولنیزه مسله د تنه دولت نشي کولای په دې برخه کې څه کار وکړي. د کورنۍ مسولیت څونه کورنۍ واقعا ستاسو په نظر ځکه تاسو ټولنه کې یاست خلکو سره اړیکې لري کورنۍ څونه په دې برخه کې هڅه کړي تر څو دغه کورنۍ مسایل په خپل کور کې حل کړي او تاوتریخوالي ته ونه رسیږي مسله.
وو ډیر مننه. وو نو بس نو باید چې ډیر پام وکړي ځکه چې سدنا حقوق موږ تاسو سدنا خوندې خپل حقوق لري او موږ تاسو باید ډیر پام وکړو. ځینې ستونزې سره موږ تاسو ولای شو کې هغه معنا اوس دا دي چې موږ تاسو وینو خو سر به باندې نو بس خدای
داخل به انصاف ورکړي. ډیر زیات مننه نذیر احمد رو تاسو له اړیکې څخه. بلې بل اوریدونکو لرو او څوک دی؟ بلې سلام علیکم. بلې زما غاوري. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غاوري ورور مهرباني څوک یې سلام زخه ماړی کني ولې
ازل مجد دی ماړی کني ولې.
بلې نو مم ما وانه ورین یو زل بیا نو تکرار کړي. عبدالمجید د هلمند ولایت څخه مېرمن عبدالمجید رو
موضوع کوم ډیر شه موضوع ټاکلې ده خو د زړه هم حقیقت سره هم دا چې ډیر زیات دی چې دا شی وایي سکندر کې نه هلمند ولایت نو نه تیر زیات دی ډیر سات دی.
بل علت تاسو په څه کې ګورئ؟ تاسو په ټول نه کې یاست یا ملان شاید بعضي علتونه چې مونږ یاد کړنو علتونه تاسو سره وي څه فکر کوئ چې ولې د ځان وژنې هڅې ډیرې شوې دي؟
د ځانوژنې هڅې چې ډېرې سوې دي دا په دې خاطر سره کېږي چې مړونه په کور کې مشکل ورسره جوړېږي جنګونه ورسره کوي جنجالونه یا د کور نور تاوتریخوالی وي بس په دغه خاطر سره هم دا مرګونه ډېر سوې دي.
مسولیت د وګړو څه دی ستاسو په نظر؟ یو خو موږ دولت مسولیتونو باندې وغږیدو خو خپل وګړي هم دلته مسولیتونه لري څه فکر کوئ چې آیا دوی خپل مسولیتونه سم ادا کړي ستاسو په نظر؟
څه دی بالا تر یو حدا پریشان ده کړي خپل او بیا هم دا پیدار نر د ځان سره فکر وی چې ورته مشکل جوړ نه کیو څه سره تا تر خواله زیات نه کیو بیا به دا څه د جانو ځان وځي.
بله ډیر مننه عبدالمجید رو د هلمند ولایت څخه. بله یو بل اوریدونکو لرو او رو څوک دی او کوم څه اړیکه نیولې؟ بله السلام علیکم.
سلام ارسلام سید صاحب تاسو ته او دا د رادیو ټول همکارانو او دونکو ته وایم په دې هیله چې راتلو او کېد وای خبر پروګرام هم پیل کړی تاسو.
بلې بلې تاسو غږ راځي مې ربني څوک یې لکم څه مړی کنيولې؟
مننه سلام محترم تاسو د دې پروګرام هر نوال نور مرجان زیرک يم د خوښ ولایت د طرف ته مس کیم کوم تاسو څنګه ډیر مسرتونه لمل خبرونه پاتې شه اوس دغه ډیر په جواب
خبرونه به خره لسمیره بني
مننه قربان سلام محترم وکیت د رخي موضوع ته اشاره کړی دا لکه څنګه چې مونږ ګورو خودکشي وکیت چې په ډیر په مرمن باندې د ظلمونه یا د تکلیفونه کیږي هغه د چې کورنۍ ډیر بوج په مرمن باندې راوړي هغه د دې غم ونه لري هغه لسرسي پیدا کی هغه خودکشي کوي اول کوم ګورو لکه څنګه چې په ډیر اکثر سیمو کې موږ دا غپې کې ولیدل چې په کورونو کې باندې چې هغه خودکشي د دې لمل وکړي چې په کورونو کې دې څه خپلې کیږي هغه د خپلې تیته ورسېږي چې هغه په ژوند کې ډیر تنگ شي اته هغه انسان د فرې د مرګ غو کی نو که چیرته موږ ټول دې څه مشکلات ته پاملرنه ولکو پیندا کې د دې دې خودکشي ګرا چې د نور عمل ورشي ولې که چیرته موږ ګورو د دې په خلل چې په دې موجود په دې دغه موضوع به دا موضوع به نه دی و نه ځو هر کورنۍ کې دغه مرمنو ستوند دي مرمنو غته به ډېر د فدګي وشي نو زه دا چې په دې ستوند دغه درنومن شي نه دي ار سره چې محترم پیندا کې کې دې چې دغه پروسه نور هم غزيږي نو دا مرمنه دې ډېر ستوند دي ستوند مشکلات سره مخ دي
ډېر زیاته مننه زیره کړو ژوند یو صحیح مننه بلې اغلی اڅګزي د اوریدونکو درې اوریدونکو نظر نو واوریدل تر ډیره د خودکشي مسله کله چې تاسو قضیه سبتیږي او د کسان چې دلته راځي چې البته حادثه د خودکشي لپاره کړی وي بیا ورسته تاسو ته مراجعه کوي ا تاسو کوم پروګرام لاس لاندې لري یا اجرا کړی تر اوسه پوری چې هغه ته د رواني لحاظ څه معلومات ورکړ شي او څوک چې ترڅو د ذهنن دوی دغه مشکلاتو نه راوځي او داسې فکر وکړي چې د خودکشي په ځای کې تاریخي نور هم شته چې دوی وکړي خپل ستونزې حل کړي داسې د کوم روزنیز کورسونه دوی ته دایر کړی دي دا کسان ته چې د خودکشي هڅه کړي
همو څه فعلا تقریبا یو اداره یې هم یو موسم مشکل کوي چې هغه په تقریبا 50 سوالي کې دی مرکزونه مو ته تاکلي چې هغه هم د شوو د تطرخوالي مسایل د تل کیږي نو کوم شته چې دوی په شکایت هم دي ترازی او کوم شته چې دلته چې کلینیک تراغلی وي هغه د لټکو موضوعي هم د نور مسایل موضوعي بیا موږ هغه ډاکټر صاحب سره خبرې کړې بیا مستقیما د موضوع د دی هغه د لټکو یا تطرخوالي مسایل چې بیا زموږ د په د ټول سره کې نه مینهګان نشي به موضوع سره شریکي بل اخره بس سره کې وګوري چې اکثره زموږ پونی چې د مهاجرتونو به د ایسي یو تاسو نو دا نشي تو کې دا مسایل چې د مشکلات سره خصوي نو دې دا ټول سره تیری به ورسره وګوري چې دې کاروانی مشکل درلودلې هوا خو دې خپل کوم مقصد کې د موضوع د لږې و هاده و بیا هلته په مشملوي صاحب د یو رخصون کې یه نور ډاکټر کلینیکونه چې بیا په دې باسه کې ډاکټر صاحبان زموږ سره همکار پاتې دي بیا موږ هغه ته مالي کوو بیا په دې مارکت کې مالي موږ پر رواني چارې په نور مختلف طرق کې سر کوما کې بیا موږ یو ځای تفریح کم ځای او تجربه کړی دي تر څو د خپل مشکلې حل ته د یو چا سره مطرح کې یا هم د یو بحث پر کم دی او مجلس پر کم باندې تر څو د کار دی په روان باندې ذکر وکړي دغه حالت تقریبا درې هفته څلور هفته دوام کوي بل اخر د دې یو کټ څامور کې تر څو د هغه باندې مصروف وسی یا هم کدنې غوښته چې د بیکاری له امله هم د سیاسي او اقتصادي مشکلات له امله هم د تفکر او خپل سر مخه مخفي بیا موږ تمالې کې مولې به مختلفو ادارو هم مرسته چې د هیڅ ویزه کې برنامې لري هغه ته مالې کو تر څو دې
تغلاوني حالت د دې د سوال په برخه کې هم کاري کوي. یو دلیل بل چې تر ډیره د کورنۍ تو ترخوال ته لار وری دغه په کوم عمر کې ودونه دي تر ډیر کله داسې انجونی کله په کوم عمر کې ود کیږي بیا دوی نشي کولای غو د کورنۍ لوی مسؤلیت چې دوی غي تر رسیدګي وکړي شي بیا د 22 تو ترخوال کې لګ تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې د میرمنو لخوا پر میرمنو تو ترخوال ډیر کې یو ولتي کله چې موږ خبري کړي د علت دی چې دا په کوم عمر کې ودونه دي په کندهار ولایت کې موږ په کوم وضعیت کې یو آیا د کوم عمر ودونه دي یا تاسو د نه نه مشکل نه لرئ
طبعا د کندهار ولایت کې هاته موږ یو قضیه چې ډیره جالبه قضیه و او ډیر د دونکو قضیه و چې د وو کالو ماشوم انجلی چې به مور و هغه پلار د خپل ځان په مقابل کې هغه مخیور کړی و بیا د وو کالو انجلی واده کړی و او د دې درې کاله واده کې سوي چې لسکلنه و بل اخر لسکلنه و د انجلی په شکایت سره غلای چې بیرسانې او تغه چکړي وو چې ډیر بد وهلی او تور کړی وو او خاوند تقریبا 30 کال وو سړی وو
بیا د موږ موضوع واقعاً ډېر ددونکې وه، بیا موږ په دې برخه کې همکاري ورسره وکړله. نو داسې مسایل شته په کندهار کې هم د لږ عمرو انجینیر په کوچني عمرو انجینیر ودول
مدنی
پالان دی، ولایتی شورا وکیلان دی، او رسنی دی په دې برخه کې، او تر څنګه هم موږ د چار ریاست یو مخکې هم یادولی وکړو چې په نهه ولسوالۍ کې موږ برنامې درلودل. البته دوه سوه نفر ته موږ د کلي هغه مخورې ښځې موږ راټولولې، تر څو هغه مخورې ښځې موږ اوس هم آنلاین چې هغه نمبرونه اوتوماتون موږ ورسره نیسو، تر څو دوی کومه هغه قضیه ولري یا داسې مسایل سره مخامخ شي، موږ په جریان کې واچو، تر څو موږ هغه ولسوالۍ ته رسیدګي وکړو، او دوی موضوع هم موږ په جریان کې واچو، او تر هغه د موږ دوی سره همکاري وکړو. البته هغه متضرر سره نو په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو موږ دا وخت زمان ته په کار په دې خاطر دغه جنګ جګړې او مهاجرتونه او بدبختي دا حالت دې ته مجبوره کړی، او په فقر بیکاري لوی لوی مشکل زموږ خوند لپاره کې په کورونو کې هم تاوتریخوالی په ټولنه کې هم تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. نو نه یوازې نور مسایل، بلکې دا بیکاري هم یو لوی مشکل زموږ خوند ته جوړ کړی دی، او لوی علت عوامل او سبب تاوتریخوالی په کورونو کې هم دی ګرځېدلی. نو همدا موږ په برنامې روانې دي، همدا شان په رسنیو کې زموږ مصاحبې روانې دي، تر څنګه هم موږ خوشبختانه د څلور ولسوالۍ هم کور کړی دي. انشاءالله به بنور به هم موږ تر څو یو ډونر پیدا کړو، یو انجو پیدا کړو چې په دې وخت کې زموږ سره کومک وکړي، تر څو په ولسوالۍ کې هم موږ د خویندو د مشکلاتو څخه باخبره وو.
بله، په مشکلاتو باندې وغږېدو، وغلی څنګ لکه تاسو اشاره وکړې، او مشکل د بیکاری مسله ده که په د ښځو په وړو تجارتونو باندې او صنعتي کارونو باندې وغږېږو. په کندهار ولایت کې دا څنګه دی، دا صنعتي کارونه او د ښځو وړو تجارتونه د دې زمينه برابره شوې، څونه وده یې کړې ده په دې برخه کې؟
موږ په کندهار ولایت کې د خوندو لپاره، خصوصا هغه په بضاعت خوندي، کوچنی خوندي، مجبور خوندي، د دوی لپاره د حیثوي زده کړو چاره بحث دی، کورسنل دی، خامک دی، خیاطي ده، حجاب دوزي ده، پرده دوزي ده، هرشګر دغه حرفې اوس هم فعلا هم روان دي، او موږ د دوی لپاره دغه زمینه مساعده کړې ده. نو او بل د تجارت په برخه کې موږ د اتاق تجارت مسؤول، البته د خوندو مسؤول هم درو، او د هغه مسؤول سره هم موږ په دې برخه کې کومک کړی، او تر څنګ هم موږ د ښځو لپاره مارکیټ تهیه کړی چې په دې مارکیټ کې موږ تجارانو او تر څنګ هم پروموټ برخه کې موږ همکاري کړې ده. موږ تلویش دوکانونه د دې لپاره زمینه مساعده کړې، البته یو مارکیټ هم د ښځو لپاره جوړ کړی چې په هغه کې دېرش دوکانې اوس هم زموږ د خویندو لپاره مصروفه دي، تر څو دوی خپل هلپي خپل مسلک خپل کاروبار په دې مارکیټ کې هم پرمخ باندې یوسي، تر څو د دې لپاره موږ کار زمینه مساعده کړي. او اوس هم موږ یو شبکه ایجاد کړې ده، هغه شبکې ایجاد چې موږ هغه خوندې بیکاره دي یا هم اقتصادي مشکلات لري، موږ کوشش وکړو چې د شبکې له طریقه دوی پیدا کړو، او مختلف ادارات موږ د کار لپاره معرفي کړو.
بلې، د څونه تقاضا څونه ډېره د ښځو ترمنځ د کار لپاره په کندهار ولایت کې؟
واقعاً هم ډېر، دلته موږ ډېر کنجیانی شدل رو، دیر مجبور شدل رو، غریب شدل رو، خصوصا ما مخی هم یاد چې داس مور دغه ورن چې پونه شید توک باندې روز دې دغه خوند به حد مجبور دي کله خل اخر تو خیر او کی خیرات او کی زکات او کی ولې دغه شوز سره توک هم کار نه کوي، نو دغه شوز هم ډیر مجبور دي چې ستو کی سره همکاري وسی.
بله، یو خدای تولید دی چې داخلي تولیدات لپاره داخل کې ډیر کسان شکایت لري چې بازار نشته، تاسو لکه مرکز سرم په اړیکه کې یاست، د بهر کې د خزو د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هڅه کړې ده.
بازار دې د فار کړ چې هغه په مزار شریف کې، په بامیان کې وو، په جلال آباد کې وو، د دې مو شش کال درې نه مې ښکارې ته هیڅ کړې دې د پرم په پلان نه ویل، تر څنګه هم موږ اسلام آباد ته مرسته ویل، تر څنګه هم او موږ هندستان هم دې سره چې اکثره هیڅ کې موږ دې سره څه به حد لږ نه موږ دې دغه یو دن ته موږ خپل خپل استول دي، او د محمد مې ښکارې دې کړې تر څو موږ خپل خوندو داسې سنایي بازار مدن په خاطر محت کړ.
کوم سنه ډیر وده کړی په کندهار ولایت کې؟ موږ مشخص سیمې لرو، د سنه د صنایع د داخلي صنایع
خپل خامک په نامه باندې مشهور دي، او موږ خامک هم
په ټول افغانستان کې بلکې تر څنګ هیوادونه هم د خوشحالي نو په دې برخه کې زموږ کندهار رشد کړی.
بلې د ښځو څه برخه کې بیا راشو عدالت ته لاسرسي لپاره موږ په ځینو ولایتو کې په دې ورسته کې د دې شاهد یاسو چې ښځو په برخه کې مدافع وکیلانو شمیر زیات شوی دی. په کندهار ولایت کې د دې برخه کې کادرونه روزل شوي دي کادرونه او زمينه د فعالیت لپاره څونه دوی ته مساعده ځکه ولسوالۍ کې دوی ته ډېره اړتیا ده. خو په مرکز کې موږ فرصتونه لرو البته خو په ولسوالۍ کې څنګه ده په لنډه توګه وایي ځکه د خبرونې وخت کم دی.
په کندهار کې موږ مخکې یو وکیل مدافع ښځینه درلودله ولې خوشبختانه اوس موږ اوه نفر ښځینه وکیلانو مدافع لرو چې هغه د یو مستلخ وسه هم حمایت کوي او دوی په مختلفو برخو کې زموږ خپل سره همکاري کوي او په ولسوالۍ کې اوس هم وایي ممتاز رسیدګي د نورو ادارات په همکاري باندې کوي چې فکر نه کوم چې زموږ خوندې دي ولسوالۍ ته داسې او هلته د زموږ خوندې په مرکز کې دوی عملیات کوي او ولسوالۍ څخه مرجې شوي دي راغلي دي بیا هم په مرکز کې دوی همکاري ورسره کوي.
بلې اغلی رقیه اڅکزی په خبرونه کې مو له ګډون څخه ډیره زیاته مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتون.